دین برګر هم شامل ده. په جرمن پولیس باندې د چاخوګانو د گزارونو د تاوتریخجنې شیبې عکسونه په خواله رسنیو هم لاس په لاس کېږي چې د کډوالو ضد ګڼ غبرګونونه یې پارولي دي. بریدګار د پولیسو په ډزو کې ټپي او له جمعې ورځې راهیسې په روغتون کې بسترې ده. پولیسو ویلي چې بریدګار بی هوښه ده او د پښتنو ګرویګونو لپاره لا نه دی چمتو. په جرمني کې میشت افغان کارپوه او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل که څه هم دا د یو کډوال شخصي عمل و، خو که داسې پیښې زیاتې شي د کډوالو عمومي پالیسي ته زیان رسوي.
زه ګمان نه کوم چې دا په هغه قوانینو کې د کوم تغییر سبب شي کوم چې په جرمني کې د مهاجر د پاره شتون لري. په هر صورت دا پیښه بده پیښه وه، لیکن که دغه پیښې تکرار شي نو بیا وروسته کیدای شي چې دغه په عمومي پالیسیګانو باندې د مهاجرو په مخ او مخصوصا د افغانانو په مقابل کې دا یو تغییر رامنځته کړي.
تر دغه برید وروسته د ښي اړخي ګوندونو او کډوالو ضد فعالانو لخوا لاریونونه او کلکې نیوکې شوي. په منهایم کې یک شنبه له غرمې وروسته هم د ښي اړخي AFD ګوند ځوان پلویانو د کډوالو او پناه غوښتونکو پر ضد لاریون وکړ. دغه لاریون ګډونوالو د رسنیو د راپورو له مخې د ګټو د کډوالو پر ضد شعارونه ورکول. اخوا بیا د دغو ښي اړخو ځوانانو په وړاندې د منهایم ځینې نور فعالان پاڅېدلي وو. ښي اړخي ګوندونه د جرمنانو ترمنځ هم ګڼ مخالفان لري او د کډوالو او اسلام ضد تګلارو په اړه خپل اعتراضونه څرګندوي.
د ازادۍ رادیو د ډیجیټل پانو څارونکو سلامونه. زه سید شنواره یم او تاسو لیوی متفاوت زاویې د ازادۍ ځانګړي و مورز خبرونه ترابور. نن مو د چین له هغو روباټیکو سپیو خبروم چې وسلې هم ګرځول شي، حمله هم کوي او کشف هم. په همدې چین کې د مصر د اهرامونو په څیر غرونه هم در باندې ګور. مولدي مهم خبروم چې د امریکا ناسا ادارې لزمه کې څلویښت نوري کاله لري پرته د ځمکه په څیر بله سیاره هم کشف کړې ده. کابل کې بیا د سیمې په کچه بې ساري تجارتي کمپلیکس جوړېدو نه هم درته احوال لرم او د پی ټی ایم د بیا راپورته کېدو خبرې هم شته. خو تر هر څه لومړی د افغانستان د مهمو سیاسي مسایلو د سره ټکی. پر افغانستان د روسیې او امریکا چنه بازی. پوتین ویلي طالبانو سره اړیکې واړتیا ده. امریکا ویلي کوم په رسمیت وپیژندل ناوړه پیغام به ولري. بایدن بیا افغانستان د امپراتوری او حاضره بللی.
طالبان څه وایي؟ طالبان البته چې خوشحال تشویقی چې د کمیسی ملت څخه احتمالا وایست، خو هغوی ته دا پسند نه کوي. هغوی غواړي تر څو د یو ادارې په حیث د حکومت په حیث پاتې شي.
د دوحې را روان کانفرنس کې د طالبانو د ګډون سوالیا. طالبانو یو وار بیا دې غونډه کې د خپلو شرطونو په منل کېدو ټینګار کړی دی، خو د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز یې دغه کانفرنس کې د ګډون شنه اشاره ورکړې.
دا چې د طالبانو د خارجه وزارت څخه ضد او نقیز خبرونه راوځي، کله وایي مرځو بېته ملا تړلې ده، بیا وایي ټول د کندهار څخه اجازه وسی، زه فکر کوم چې دا خپله دا شوي چې د طالبانو ترمنځ قدرت په کندهار کې دی. اوس چې د کندهار شیخان فیصله کوي هغه به کیږي،
خو چونه کمې منډې رامنډې چې دوی شروع کړي دي مخکې د غونډې نه، د هغه کې داسې ښکاري چې دوی کوشش دا کوي یو څه اطمینانونه یې هم ترلاسه کړي دي چې دا غونډه به وشي او طرفین به پکې ګډون وکړي. کما ناسته چې طالبانو خپل په منځ کې وکړې، نه کمیسیون سیاسي د مولوي عبدالکبیر تر مشرۍ لاندې هغې کې دا تصمیم وشو چې ګډون په هر صورت زموږ په ګټه دی او ګډون باید وشي.
د افغان ترک ترمنځ په ډیپلوماټیک پاسپورت د تګ راتګ لغوه. ترکانو د جمهوریت سره کړی هغه هوکړه لیک تعلیق کړ چې له برکته طالبان هم بی بی زی په ډیپلوماټیک پاسپورت ترکیې ته تلل او راتلل.
معمولا دا ډول پریکړې کله چې یو دولت ترسره کوي نو د دې اصلي دلایل کله امنیتي مسایل وي، کله ډیپلوماټیکې اړیکې وي، او کله هم د یو هیواد په بهرنۍ پالیسي کې د بدلون له کبله دا ډول پریکړه ترسره کیږي.
او په کندهار کې د شالیمار تاریخي میلې پیل. دې میله کې به 15 ورځې له شاوخوا سیمو ولایتونو راغلي پهلوانان غیږې نیسي او عام خلک به په باغونو ګرځي یا په توتانو خلی خوږی
د هر ځای خلک راځي د یرا ته راځي نو درې ورځې دلته غیږ ایسته کیږي بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده خلک د سربان ته ځي و د الې ته ځي و دا باغو ته ځي پنځلس ورځې دا میله کوي دغه پنځلس ورځې په کال کې یوار یوار دوی راځي
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو د الې د تفریح دپاره په دا باغ کې د الې غیږي چې د شالمار میله ده تقریبا لس پنځلس ورځې پورې موږ دا میله کوو د الې تفریح کوو
بیا هم ستړي مشي تیرونه افغانستان د نړۍ د دوه زبرځواک قطبونو روسیې او امریکا د رهبرانو په څرګندونو کې یاد شو چې له څو کالو راهیسې د سیمې د دغه هېر شوي هېواد په اړه یې د چنبازیو نوی بحث پرانیستی دی د ولادیمیر پوتین په شمول تیره اونۍ د روسانو دریو چارواکو له طالبانو سره په تعامل د ټینګار تر څنګ ویلي له خپل تور لیست نه د دغې ډلې د ایستلو په تړاوي اقدامات نهایي کېدو ته نږدې شوي دي د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ازبکستان ته د سفر په ترڅ کې لا دا هم ویل چې طالبان یو واقعیت دی ورسره اړیکې ساتلې یوه اړتیا ده په داسې حال کې چې کابل لپاره د روسانو استازی او د روسیې خارجه وزیر تر دې وړاندې خبر ورکړی و چې له تور لیست نه د طالبانو د ایستلو راپور ولسمشر پوتین ته د تایید لپاره ورکړل شوی دی خو د امریکا د امنیت شورا بیان جان کربی بیا ګوتڅنډنه کړې ده چې طالبانو تر اوسه هیڅ ژمنه نه ده عملي کړې او که طالبان د روسانو لخوا په رسمیت وپېژندل شول نو دا به ناوړه پیغامونه ولري
داسې ښکاري چې په ډېر احتمال چې دا فیصله به مثبته اوسېږي او طالبان به د دغې نوملار څخه وویستل شي ښکاره وه چې د روسیې فدراسیون د هماغه پیل څخه یعنې کله چې طالبانو کابل ونیوه یا را داخل شول په هر ترتیب په دې تعامل په ترڅ کې روسیې خپل سفارت په کابل کې وساته روسیې د افغانستان سفارت طالبانو ته وسپاره یعنې دا اړیکې مخ په پرمختیا وې که هغه ځینو سیاسي چارو کې وي د اقتصادي ځینو مسایلو کې وي حتی ویل کېږي چې په امنیتي نظامي برخو کې هم ځینې خبرې اترې د دوی په منځ کې شوې
دلته څو خبرې دي یو خدا ده چې په عین وخت کې د امریکې ملي امنیت په دې برخه کې روسیې ته یو تهدید وکړ اختار ورته ورکړ او وی ویل چې که چیرې روسیه طالبان په رسمیت وپېژني او هغوی له تور لیست یا د تروریستانو له لیست څخه وباسي نو دا به ناوړه پایلې ولري هم د مرکزي اسیا لپاره هم د روسیې لپاره هم د اړوند هیوادونو لپاره چې د افغانستان په شاوخوا کې قرار لري یا د افغانستان په ګاونډ کې دي دا په دې معنا ده دا چې د اوکراین جګړه مستقیما د اروپا په اقتصاد او په اروپایي هیوادونو باندې چې اکثریت یې د ناټو غړي دي د هغوی په اقتصاد او په صلح او په امنیت او په ټولنیز ژوند باندې ناوړه اغیزې درلودې نو د اروپا لخوا هم په امریکا باندې فشار ډېر ده تر څو دا جګړه چې په اوکراین کې جریان لري دا یو ځل بیا نورو آسیایي هیوادونو ته انتقال کړي او د دوی کوښښ دا ده چې دا جګړه بیرته افغانستان یا عراق یا سوریه داسې هیوادونو ته انتقال کړي چې اروپا ته پکې له نږدې څخه خطر او تهدید شتون ونه لري
بلخوا تر دې وړاندې د امریکا ولسمشر جو بایډن د کینیا له ولسمشر سره په لیدنه کې ویلي وو افغانستان د امپراتوریو هدیره ده او د دغه هیواد متحد ساتل له امکانه لري خبره ده د جو بایډن په وینا دا مهال پرته له دې چې افغانستان کې پوځونه واوسي په یاد هیواد کې داعش د وسلوالو د مخنیوي لپاره نورې لارې هم شته خو دا جزئیات ورنه کړل چې امریکا افغانستان کې دم ګړۍ له کومو لارو د داعش په ضد استفاده کوي بلخوا د طالبانو تر څنګ افغان سیاستوالو د بایډن څرګندونو ته غبرګون ښودلي او یو شمېر سیاستوالو بیا د امریکا په تړاو خپلې پخوانۍ ویناوې بیا شریکې کړې دي
دا چې بایډن وایي چې امریکا کولای سي چې د لیرې افغانستان وڅاري او القاعده را مهار کړي د دې مطلب دا دی چې امریکا په سیمه کې حضور لري امریکا ډرون د افغانستان پر سر باندې یا په آسمان کې چکری وهی او کچیر خطر احساس او پا دی پوسی چی دل قایده یا دب دایش مشران پا یوزای که موجود دی امریکا ده دی قابلیت لری چی حقا ده من زو باسی لکه الزواهیری چی پا کابل که و بجی ده بایدن ده استلال ده وایی چی شست چی مر راو اوتوله ده افغانستان چخه نور مجال تا پشکل نیو او مشکواله سو ها مشکل چی ده دایش و دل قایده کنټرول وو هغه هم د ډرون د لارې وکړو او هم دغه پیسې چې طالبانو ته رولیږي دا هم یو نو رشوت دی چې طالبان ته ورکوي چې طالبان په دې برخه کې ښه اقدامات وکړي او د داعش نغی وباسي، او طالبان هم په دې کې خپل شخصي منافع ګوري چې داعش ختم کړي، ځکه داعش د دوی لپاره یو جدي خطر دی.
طالبانو بالاخره د خپلې تیرې دورې په څیر د روغتیا وزارت څوکۍ هم د یو ملا ډاکټر په ځای یوازې ملا ته ورکړ چې خپل د طالبانو ترمنځ او د عامو افغانانو ترمنځ بحثونه پارولي دي. قلندر باد چې د ډاکټرۍ ترڅنګ مدرسو کې زده کړې کړې وي او لوسې طالب و، پر ځای یې د طالبانو د زعیم لخوا د کورنیو چارو وزارت اوسنی مرستیال مولوي نور جلال جلالي د عام روغتیا نوی وزیر ټاکل شوی. ځینو فعالانو دا کټ مټ د طالبانو د لومړۍ دورې په څیر اقدام بللی، خو یو شمېر طالبانو او نورو فعالانو بیا ویلي قلندر عباد په فساد ککړو. هغه ټکی چې قلندر عباد یې په اړه لا تر اوسه سپیناوی نه دی کړی. د طالبانو یو فعال نظر محمد مطمئن لیکلي د قلندر عباد پر ځای د بل کس ټاکل به روغتیا وزارت کې 50% اوسنۍ ستونزې حل کړي. خو افغان پخوانی ډیپلوماټ نجیب الله ننګیال بیا لیکلي قلندر عباد لري شوی نه دی، بلکې هغه د ډېرې سرمایې له جوړولو وروسته په خپل نور نو وختل دندې ته حاضر شي. خود روغتیا برخی پوهان او د افغانستان د عام روغتیا وزارت پخوانی چارواکي د طالبانو په دغه نوي مارونو نیوکه کوي او وایي چې افغانستان یو کمزور روغتیایي سیستم لري، او د دې سیستم د مدیریت لپاره باید چې د اړوندو زده کړو درلودونکي او با تجربه کس وګمارل شي.
د عام روغتیا وزارت لپاره د یو غیر مسلکي شخص ګمارنه په نړۍ کې یو معمول ده، لیکن فرق دا ده چې هر کله یو غیر مسلکی شخص د عام روغتیا وزارت پر اس کې راځي، نو د موین نیولې تر لاندنی پرسنل پورې چې کوم یو کلینیک په لیول باندې کار کوي ټول مسلکی کسان دي او یو ثابت سیستم موجود دی. چې د دې مثال په هند کې شته، د دې مثال په پاکستان کې شته، د دې مثال په لندن کې شته، د امریکا کې شته، په ټولو ځایو کې د پارلمانونو لخوا نه چې کوم کسان ورځي، لیکن متباخي ټول سیستم ثابتي او ټول پرسونل مسلکي. دا چې په افغانستان کې یو غیر مسلکي شخص ګمارل شوی، د دې لپاره بهترین یو چانس لري، یو ډېر ښه فرصت دا لري چې کوشش وکړي په سیستم کې د موینده نیولې تر کتنې پرسونل پورې چې کوم یو ارزښت خدمات شي کوي ټول مسلکي کدرونه راجذب کړي، سیستم ته راولي او ارزښت خدمات وکړي تر څو روغتیایي سیستم بهبود پیدا کړي. دا یو ډېر ښه فرصت دی، ځکه چې د پخوانم ډېر کدرونه د دې سیستم نه ایستل شوي دي، د هغې وظیفې غیر مسلکي کسان ته ورکړل شوي دي. په همدې لحاظ دی چې نړیوال هم اعتبار نه کوي او روغتیایي سیستم هم اوس د ډېر لوی چالیج سره مواجه دی، شفاخانې د رکود سره مواجه دي. که چیرې واقعا زمونږ ټول سیستم کې روغتیایي کادري پرسونل او مسلکي پرسونل ځای په ځای شي، که زموږ وزیر غیر مسلکي هم وي، پر سیستم دومره اغیزه نه کوي.
بلغاړه د ترکی حکومت د افغانستان له جمهوریت نظام څخه طالبانو ته په میراث پاتې هغه تړون تعلیق کړ چې لمخې د افغانستان د ډیپلوماټ پاسپورت لرونکو لپاره ترکی ته په تګ راتګ کې ویزه شرط نه و. د رجب طیب اردوغان د نهمه ګڼه فرمان د درېیم مادې په اساس به د ترکی حکومت د روانې جوزا میاشتې له 12 نه په دې تړون نور عمل نه کوي، او د ترکی چارواکو په شمول به طالب چارواکي هم اړ وي چې له دې وروسته ترکی ته او د ترکی چارواکي افغانستان ته د سفر لپاره ویزه واخلي. ترکانو د دغه تړون د لغوه کولو علت نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو د خارجه وزارت له لارې دغو پاسپورټونو ته د ګڼو طالب مشرانو د کورنیو غړو لاسرسی پیدا کړی او ترکیې ته یې سفرونه ډېر شوي وو. داسې راپورونه هم شته چې د افغانستان د جمهوري نظام له ډیپلوماټ پاسپورټ نه د طالبانو ګڼو غړو ترکیې ته د تګ استفاده کړې او بیا له هغه ځایه اروپا ته تښتېدلي.
توانونه تبن همدغه دي چې یو ډیپلوماټ له دې وروسته مجبور ده چې د بیوروکراسي هغه ټوله پروسه تعقیب کړي تر څو د یو هیواد ویزه ترلاسه کړي. یعنی دا کار د بیوروکراسي دا پروسه وګدوي او تر څنګ د ډیپلوماټ لپاره د سفر کولو مصارف ډیروي. معمولا د دې پریکړې لوی توانونه به د افغانستان لپاره خاصتا دا وی چې د افغانستان ډیپلوماټیک ماموریتونه چې هغه یې باید په ترکیه کې ترسره کړي د هغوی د خند او ځنډ باعث ګرځيږي، او د دې ترڅنګ طبیعي خبره ده چې د افغانستان د اوسني نظام او د ترکیې جمهوری دولت ترمنځ هغه ډیپلوماټیکي اړیکې کمرنګه او بیخونده کوي، چې دا د افغانستان د خلکو په ګټه نه دي او تاوان خلکو ته رسیږي. داسې ولې د ترکیې جمهوری دولت دا پریکړه کړې ده؟ یو دلیل دا هم کېدلی سي، البته دا د ګنګوسو په اساس باندې، چې ځینو ډیپلوماټ پاسپورټ لرونکو اشخاصو له یادو پاسپورټونو څخه ناوړه ګټه اخیستې ده او بالاخره د ترکیې جمهوری دولت دې ته مجبور شوی ده څو داسې یو پریکړه وکړي او له طالبانو سره هغه توافق چې په 2001 کال کې د افغانستان اسلامي جمهوری دولت او د ترکیې جمهوری دولت ترمنځ امضا شوی و هغه له منځه یوسي.
او که څه هم په دې وروستیو کې طالبانو سره لیدنو کې ګڼو بهرنیو چارواکو دوی هڅولي چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې را روانه درېمه ناسته کې ګډون وکړي، خو دا ځل هم طالبانو لا تر اوسه پورې د هو او نه ځواب نه دی ورکړی. تر دې وړاندې د طالبانو رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوي کبیر د تیرې ناستې په څیر یو وار بیا ټینګار کړی که شرطونه ومنل شي نو دوی به ناسته کې ګډون وکړي. اوس هم طالبانو واضح څه نه دي ویلي، خو د خارجه وزارت د ویان له قوله یې راپور ده چې د دوی د ستراتیژیکو مطالعاتو مرکز له نړۍ سره د دوهې د دریم کانفرنس له لارې د تعامل د ټینګولو په پایلو باندې کانفرنس جوړ کړی. دغه بحث کې د طالبانو د ستراتیژیک مطالعاتو مرکز رئیس زاکر جلالی ټینګار کړی دی چې د دوهې د لومړۍ او دویمې غونډې په پرتله په درېیمه غونډه کې د جوړونکو او کوربانو په تعامل کې مثبت بدلون لیدل کېږي. جلالی زیاته کړې د دوی حکومت له نړیوالې ټولنې سره تعامل غواړي، خو دا تعامل د په وینا د افغانستان د سیاسي خپلواکۍ، دینی او ملي ارزښتونو د حیثیت په بیان نه غواړي.
که چیرته د دوی دغه شرایط ونه منل شي او دوی لاړ نه شي، نه تنها چې دا غونډه به ناکامه شي، خو د دې پایلې به بیا ډېرې خراب وي. پایلې به یې دا وي چې د ټرمپیست ناستې په پاکستان کې، په قطر کې او په ترکیه کې او د هندوستان سره داسې بریښي چې شاته بل پخلی هم روان دی. هغه دا دی چې که چیرته غونډه ناکامیږي نو په هغه صورت کې دوی باید څه وکړي، په هغه صورت کې فرزند اسلامي امارت په مقابل کې کم حرکت لازم دی، څه شی باید وکړي چې هغه سیاسي، اقتصادي او نظامي کمې وبوي، اولیت به کمې و. زما په نظر امریکایان اولیت سیاسي او اقتصادي ته ورکوي، نه نظامي ته. اما پاکستانیانو نظامي اولیت ورته ورکړی دی او په دې رقم سره مشکلات د افغانستان په اسلامي امارت لپاره به زیات شي.
که چیرې طالبان په دې کې ګډون ونه کړي، زه فکر کوم چې دا طالبان نور هم په زیان تمام شي. طالبان به سرټنبه معرفي شي، طالبان به په جهاني ټولنه کې لا منځوي شي چې دا صلح نه غواړي د افغانانو سره، دا نه غواړي چې د افغانانو سره خبرې وکړي، دا غواړي دغه سې وینساري حکومت ولري، لهذا نور به هم منځوي شي. او که چیرې طالبان احیانا اشتراک وکړي، په یوه ګډون وکړي، هغه کې هم خطرات شته. هغه په یوه معنی چې یو خدای دی چې دا مني چې په افغانستان کې مشکل دی، بین الافغاني مشکل دی او دا باید حل شي، او دا طالبان تر اوسه پورې دا کار نه دی کړی. او دا به هم څه چې خلک شکایت لري، یعنی دا چې دوی د افغانانو سره د نورو سره ګوري، دا په خپله پر دې باندې دلالت کوي چې مشکل دی، مشکل څه بین الافغاني. نو طالبان هم د دغه د پارن او د پرانګ ترمنځ راګیر دي، وګورو چې کنداري شیخ خان بیا څه فیصله کوي. او سمجه واری کندار ته سرور خاره کو، هلته د 15 ورځو لپاره د شالمار تاریخي میله پیل شوی او له شاوخوا ولایتونو نه ورته زرګونه خلک ورټول شوی. دا میله هر کال ارغنداو کې د توتانو د موسم پر رسیدو جوړیږي او د هرات، بادغیس، اورزګان او نور ولایتونو په شمول د غوسیمو خلک ورته زیات راځي چې له روان اوبو نه ډیر لري د ژوند لپاره اړولی دي. دا میله د افغانستان د بنسټګر احمد شاه ابدالي له وخت را پیل شوی چې لا هم هر کال زرګونه وګړي پکې ګډون کوي. تاریخي روایتونه نخي کله چې احمد شاه بابا د خپل سلطنت پر مهال لاهور فتح کړ نو د یو څو ورځو لپاره د لاهور پر شالیمار باغ کې له خپلو پوځیانو سره پاتې شو. د احمد شاه بابا سره په پوځ کې د کندهار ښار شاوخوا سیمو اوسیدونکي پوځیان هم وو. دوی احمد شاه بابا ته وویل په کندهار کې زموږ سیمې دښتې او شاړې ځمکې دي چې د میلې او تفریح ځای نه لري، نو په دې لحاظ یې هیله ترې کړې وه چې ورته د میلې لپاره یو ځای ورکړي. نو احمد شاه بابا د یو فرمان له مخې بیا د دوی او د سیمې اوسیدونکو لپاره د کندهار په ارغنده ولسوالۍ کې د بابا صاحب له زیارت نه نیولې تر مرنجان کلي پورې د شالیمار په نوم یو میل ځای وټاکه.
سکال په دې مله کې د ارغنداب د باغونو ډالی بند او خوږو توتانو د شوقیانو تر څنګ د شاوخوا ولایتونو لوی پهلوانان هم خپلو منځو کې د زور ازمایلو په نیت راټول شوي او درې ورځې یې سره د غېږ نیونې سیالۍ وکړي. خو میله به 15 ورځې روان وي.
کال کې دا وخت جوړی دا میله دا د پهلوانانو لپاره سپرسیات دی. د ایران سمراجي د کندهار د مختلفو ولسوالیو سره ځلې کسبین بولداکو داسې پنجوایي ولسوالۍ د سپیروان خلک دی. دا د لیرا د غیژې دغه د فارملې د فار د لیخ په غیژې باسي
ټکټکل ولسوالۍ ما دلته د شالمار میله ده. دغه د شالمار میله چې دا تقریبا چې زموږ پنځه یا د نه کګان دا د هغه وخت ده. د دې وخت ډېر بیخي ډېر وخت زیات دی میلې چې د شالمار میلې په نامه باندې دغه میله جوړیږي.
میله خو ولا ډېر شخندور میله ده. په خو خچور خلک او ټول راکلله انو اوس بس څلور پنځه ورځې به شي شي غیژې دا ورن د غیرتانو مرغلي دي. نو دا کندهاریانو د ایراچانو غیژې ډېر شي غیژې وزنه سس کال دا کندهار ولا سم راغلي دي. د باټګې سم راغلي دي. د ایراته سم راغلي دي. انو دا سپین بولدا کول فالو څخه هم راغلي دي.
بلا دا غیژې د ځوانان دي که شو وسې وي دي. بلا دا شو شایسته غیژې دي. د ایرات ولایت د کندهار ولایت غیژې دي. نو بس ګرد ځوانان خوشاله دي.
خوشاله مار میله نو 15 ورځې ده. په 15 ورځې کې دا درې ورځې خلک غیژې باسي. د کلا ته راځي، د چمن ته راځي، د ګلستان راځي، د هر ځای خلک راځي، د یرا ته راځي. نو درې ورځې دلته غیژې ایسته کیږي. بعد درې ورځې بیا د توتو میله ده. خلک د سربند ته ځي، ودالې ته ځي، ودا باغو ته ځي. 15 ورځې دا میله کوي. دغه 15 ورځې په کال کې یو وار دوی راځي.
موږ د سپین بولدک سره راغلي یو دلې د تفریح لپاره. په دا باغ کې دلې غیژې دي. د شالمار میله ده. تقریبا 15 ورځې پورې موږ دا میله کوو، دلې تفریح کوو.
او تیرونه بلاخره د افغانستان په 1118 شوکانی بار هغه لمرنی اورګاډي د ترکی وان خار ته ورسیده چې سلوی خورز وړاندې د هرات له خواف او روزنه سټیشن نه مزل پیل کړه. دغه اورګاډي کابو دوونه ایرانی لوري په خپل خاوره کې د ګمرکي ستونزو لامل درولو. حال دا چې افغان سوداګر په تمه و لدغه لارې په ارزان ډول له افغانستان ترکی او اروپا ته صادرات وکړي شي. افغانستان چې امریکا او ګڼو غربي هیوادونو ته د کال 1518 پورې شوکانی صادري. افغانستان کې سوداګر وایي چې د دوی کاروبار تل لسون سره او خندونو توان سره مخ وي چې تر اوسه د ستونزو د حل لپاره هیڅ اقدامات نه دي شوي. په ټولنیزو رسنیو یو شمېر فعالانو په څلوېښت ورځو کې له ایرانه ترکیې ته د افغانستان د یو اورګاډي رسیدل تر پوښتنې لاندې راوستي او دوی ټینګار کړی دی چې که پیاده روان شوی وای څلوېښت ورځو نه مخکې رسېدای شو. خو سوداګرو بیا ویلي که دغه لاره سمه استفاده او ستونزې پکې هوارې شي نو افغانستان نه اروپا ته د اموالو لپاره غوره فرصت دی. او سم ټولنیز شبکی په ټولنیز رسنیو د کابل خاروالۍ لخوا د ورکړل شوي هغه راپور کلک هرکلی شوی چې ویل کېږي کابل کې یو افغان پانګوال د سیمې په کچه مجهز او پرمختللی تجارتي مرکز جوړي او چارې هم تقریبا په بشپړېدو دي. کابل کې میشي یو پانګوال وایي دغه تجارتي کمپلیکس په سیمه کې ساری نه لري او هر پوړې د سوداګرۍ یو ځانګړي صنف ته مختص شوی دی. یو بل افغان سوداګر حاجي عمر خان وایي په دې مرکز کې $1 میلیون پانګونې ته اراده کړې ده او ده هم ویلي چې یاد کمپلیکس د سیمې په کچه ساری نه لري.
تقریبا سی فکر وکړه چې په حدود یو $2-3 لک پورې غواړو چې دلته خارج نه مال وارد کړو. دوی نه وروسته وروسته چې سرمایه په لاس راځي نو $1 میلیون پورې باید کوشش وکړو چې د خپله سرمایه ګذاري وکړو.
او په کوزه پښتونخوا کې بیا د پښتون ژغورنې غورځنګ له اوږدې خاموشۍ وروسته د خپلو فعالیتونو د بیا تنظیم خبر ورکړی او خپل ټول پلویان یې د دغه غورځنګ رسمي غړیتوب ته وربللي. د پی ټی ایم سرچینې وایي له خپلو ټولو پلویانو یې غوښتي چې د غورځنګ په تنظیمي کمپاین کې ورسره برخه واخلي او که د پی ټی ایم غړیتوب کوي نو له نورو ګوندونو سره به رسمي اړیکې پرې کوي. بلخوا د دغه غورځنګ د رهبرۍ غړي علي وزیر په ټولو پښتنو تحریکونو او غورځنګونو غږ کړی دی چې د سیمې د قوتونو ارادې پښتنو ته سمې نه دي او باید چې دوی ټول په ګډه له نوې لوبې نه د خپلې سیمې د ژغورلو لپاره ځانګړې تګلاره جوړه او په ګډه یې تطبیق لپاره مټې راونغاړي.
نو په دې کې زه ټول لر او بر افغان ته دا سوال کوم چې په دې حالاتو کې راوځي د غورځنګ سره څنګ په څنګ وداري څومره کامی تحریکونه کامی مشران کامی سیاسي تنظیمونه دي. دا تخواست کو چې دې د پښتنو په دې مسایلو په حواله سره یو مشترک لای عمل کوم ته ورکی او کوم ته د خپلو دې مشکلاتو د ژغورلو د دینه د ژغورلې ژغورنې دیغدو کام ته خپله خبره کشیج دی. نو زه د تاسو ټولو ډیره لوی شکریا ادا کوم او دا امید لرم چې دا غورځنګ څومره پخوانی و اوسانی و زموږ سره په تنظیم کې د شاملولو دپاره زه ټولو ته خواست کوم چې دی دو د غورځنګ دا ممبرشپ کې ډیر په زیات تعداد سره حصہ واخلي او د غورځنګ چې کوم قامی هدف دی چې دا په مخ بنه بوزي. مننه مهرباني.
او د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یو جالب خبر د خوړو نړیوال پروګرام له لارې د کوز کونړ په یوه غرنۍ سیمه کې د 15,000 نیالګیو د ایښودلو وه چې د ګڼو کارونکو لخوا یې هرکلی شوی دی. د خوړو نړیوال سازمان او اف جی ای موسسه وایي دا پروګرام یې په ګډه د لغمان او ننګرهار لپاره روان کړی او هرو شپږو میاشتو کې یو مصنوعي ځنګل کینی. دغه ځنګل کې 5,500 د بیرو ونې، 4,000 نارنجان، 2,500 ناجوګان او پاتې نور زینتي بوټي کېنول شوي چې له 500 څاګانو نه ورته اوبه ورکول کېږي او 650 کارګرو پکې خپلې خولې توی کړي دي. دغه ځنګل کې د خلکو د چکر لپاره د میلو او کباب پخونې ځایونه، د میلمنو د ننداري او ناستې ځایونه، سیوري لرونکي چپرونه او نور ډېر ځایونه جوړ شوي دي. او سمجالی به خبرې د مصر له ایرامونو نه خو به خبرې است چې د 5,000 کالو په تیر دوه ورته لاهم تاریخ وهان ګوته په غاخ دی. خو په چین کې به د مصر د ایرامونو په تیر غرونه سر له اوسه تاسو یو دوه کې حیران پاتې کړي. دغه غرونه هم د انلانګ ایرامونو په نوم یادیږي چې د چین په ګیژو ولایت کې پراته دي او له څو کلونو راهیسې د سیلانیانو پام ځان ته وراړولې. د دغه غرونو په اړه هم داسې تصور پیدا شوی چې شاید انسانانو به تراشلي وي، خو پوهانو بیا ویلي دا اهرامونه په طبیعي شکل هم داسې جوړ شوي او د انسانانو د لاسوهنې نتیجه نه ده. د چین د ګیژو پوهنتون ارکیالوجستان ویلي دا غرونه 200 میلیونه کاله پخوا د ځمکې په مخ د طبیعي بدلونونو په نتیجه کې رامنځته شوي او له 2013 کال راهیسې ورته د خلکو پام شوی دی. بلخوا د وسلو جوړولو په نشه کې دا ځل چین داسې روباټیک سپی جوړ کړی دی چې په وسلو به هم سنبال وي او دښمن به هم وژلی شي. دا روباټ د چین او کمبوډیا ګډو نظامي تمریناتو ته جوړ شوی چې په بیټریو چلیږي او له لرې واټن څخه کنټرولیږي. دا چینی روباټیک سپی 4 ساعته د عام سپی په چان ځغاستلی شي، په شاه هم تللی شي او د کیناستو تر څنګ د ټوپوهنې وړتیا هم لري. د 50 کیلوګرامه وزن لرونکی روباټیک سپی دومره ځیرک دی چې خپله لاره ځان ته په خپله انتخابوي، هدف په نښه کوي او حمله هم په خپله کولی شي. چینایي نظامیان وایي دا روباټیک سپی ورته په ښاري سیمو کې د عملیاتو لپاره ګټور دی او د مجرمانو او د دښمن په موندلو کې هم ورسره مرسته کولی شي. او د امریکا فضایي ادارې ناسا بیا اعلان کړی دی چې له ځمکې 40 نوري کاله لري ځمکې ته ورته یوه بله سیاره کشف کړې ده چې امکان لري د ژوند نښې هم پکې وموندل شي. د دې سیارې په موندلو کې له ترانزیت میتود نه کار اخیستل شوی چې پکې ساینس پوهان دغه سیارې له خپل مرکزي ستوري نه د ګرځش په مهال کشف کوي. ناسا وایي د ګلیز 12 په نوم دا سیاره له شمسي نظام بهر ده او د انسانانو له اوسنۍ ځمکې لږ وړه هم ده، خو د تودوخې درجه یې 1.6 سانتیګراد اټکل شوې ده، خو امکان شته چې اټموسفیر طبقه هیڅ ونه لري. بلخوا ساینس پوهان په دې بوختي چې دا حقیقت هم ځانته معلوم کړي چې یا د سیاره اټموسفیر طبقه لري کنه. د ساینس پوهانو په وینا د دې سیارې تودوخه معتدله ښکاري او دا نوې دنیا ده چې د نړۍ تر ټولو قوي او پرمختللې جیمز ویب فضايي ټیلیسکوپ به نور تحقیقات هم پکې وکړي. او په همدې سره زموږ د نن ووم ورځ هم رانغاړم. هر جمعه له سید شینواري سره د ازادۍ راډیو له پاڼو له متفاوت زاویې د دې جالب خبرونې لیدل مه هېروئ.
آزادی ملما درنو اوریدونکو السلام علیکم. زموږ نننۍ میلمه ارشاد منصور نومیږي. ښاغلی منصور د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی او اوس د طب د ډاکټر په توګه په بریتانیا کې کار کوي. ډاکټر منصور په کابل، فرانسا او بریتانیا کې د طب په برخه کې لوړې زده کړې کړي او ګڼ شمېر ډاکټران یې روزلي دي. ارشاد منصور څو طبي کتابونه په پښتو ژباړلې هم دي. له دې څخه مې د دې خواله په پیل کې وغوښتل چې د خپل لومړنۍ زده کړو په اړه راته ووایي.
لومړنۍ زده کړې مې د غزنی په ولایت کې کړې دي او له صنایع لیسې فارغ شوم. د غزنی ولایت خوانځي ورسته د کانکور د امتحان د لاري د کابل طبي په هانتون ته کامیاب شوم او د کابل طب په هانتون می ولوست او ل فراغت ورسته د کابل په طب په هانتون کې د استاد په صفت سره میدان د پایل کړه او خما د اتو کلونو لپاره کابل طب په هانتون کې د استاد په صفت دند تر سره کړه او په دې اتو کلونو کې د کلینیکی کار ترڅنګ په تحقیق او په تدریس لګیا وم او په مختلفو ډپارټمنټونو کې مې تدریس وکړ او په عین حال کې مې په تحقیقي کارونو کې چې د پوهنتون د استادانو یو اساسي دنده وه هم برخه اخیسته.
ولې مو طب انتخاب کو؟
اصلا د افغانستان شرایطو ته په کتو مختلف عوامل وو چې په زموږ د تعلیم او تحصیل په دوران کې طب ډیر مهمه ګڼل کېده. زما لپاره شخصا تر ټولو طب هغه مسلکي بود وو چې ما غوښتل د یو ډاکټر په توګه خدمت وکړم، د یو ډاکټر په توګه وپېژندل شم او تر ډیره هغه د مسلکي اړخ جذابیت وو چې زه یې طب ته علاقمند کړم. ځینې نور دلیلونه هم وو، د بېلګې په توګه د افغانستان شرایط، د افغانستان د خلکو فقر، محرومیت، دا ټول هغه څه وو چې فکر کېدو چې طب ته او ډاکټر ته او طبابت ته ضرورت ډېر دی. او په عین حال کې د طب رشته داسې یوه رشته وه چې په اسانه پکې خدمت کېدلی شوی، یعنی په مستقله توګه یو چا کولی شوی، یو ډاکټر کولی شي د یو ناروغ رنز وپېژني، د هغه د رنز لپاره درمل ورکړي او یو لوی مشکل حل کړي. نو په دې اساس ما ته طب له ډېر پخوانه یوه جذابه رشته وه او غوښتل مې چې له دې لارې خپلو خلکو ته خدمت وکړم.
ډاکټر صاحب، تاسو ویل چې په پکتیا کې زیږیدلي یاست. اکثره افغانان چې په ولایتونو کې زیږیدلي دي چې کله کابل ته راشي بیا هملته پاتې شي، حال دا چې په خپل زیږنځای کې ورته شاید لا ډېره اړتیاوي. تاسو ولې بېرته خپل ولایت ته ستانه نه شوئ؟
بله، واقعا زه د پکتیا ولایت په زرمت ولسوالۍ کې زیږیدلی یم او زما خپله هیله دا وه چې خپلو خلکو ته په کلیو کې په لرې پرتو سیمو کې خدمت وکړم، خو کله چې زه فارغ شوم ومې لیدل چې په نورو برخو کې هم موږ ته ډېر ضرورت دی. مثلا په هغه وخت کې د تدریس په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه، د تحقیق په برخه کې یوه غټه خلا موجوده وه. نو ما ته دا ډېره مهمه ښکاره شوه چې ما خپل ظرفیتونه، خپل موقف او توانایي ولیدي چې ما ته به ښه دا وي چې د نورو ډاکترانو په روزنه کې، د نورو په تدریس کې خپله انرژي مصرف کړم. نو په دې توګه به زه وکولی شم ډېر مؤثر تمام شم، ډېرو زیاتو خلکو ته به مې ګټه ورسیږي. او په دې اساس ما نه تنها چې خپله په کلینیکي برخه کې په کابل کې کار وکړو، د کابل په طبي پوهنتون کې د استاد په صفت مې له ډېرو ډاکترانو سره همکاري وکړه، د هغو په روزنه کې، له د تدریس په برخه کې. نو دا خپله ما فکر وکړو چې زما مؤثریت به دلته ډېر وي، زه به وکولی شم ډېرو خلکو ته او په لا مؤثره توګه کار وکړم، ځکه په لرې پرتو سیمو کې د سیستم په نه موجودیت کې اکثرا لیدل کېدل چې یو ډاکټر په تنهایی سره ډېر څه نشي کولی، ځکه طبابت یو داسې مسلک دی چې په هغه کې باید یو سیستم په داخل کې کار وشي او له یو ټیم سره کار وشي. یوازې ډاکټر په تنهایی ډېر کم څه کولی شي. نو په دې اساس زما اوږدمهاله پلان دا و چې زه باید داسې یو څه خپلو خلکو ته وکولی شم چې دغه سیستم رامنځته شي، تر څو موږ وکولی شو د دغه سیستم له لارې یو څه معیاري طبابت، یو څه معیاري خدمات د افغانستان په مختلفو خلکو کې، په مختلفو ځایونو کې ترسره کړو. او زما په باور دا سیستم هغه وخت رامنځته کېدای شي چې ډیر ډاکټران او په ښه کیفیت ډاکټران او د طب محصلین وروزل شي.
اوس تاسو چیرې کار کوئ؟
زه د وروسته له دې چې د څو کلونو لپاره ما تدریس وکړ، یو فیلوشپ د یو کال لپاره ما د فرانسې هیواد ترلاسه کړ، او هلته مې له یو کلن کار او ټریننګ وروسته بیرته خپل هیواد ته ولاړم په 2018 کال کې. او وروسته په 2006 کال کې ما د انګلستان هیواد د ماستری یو سکالرشپ ترلاسه کړ. دا سکالرشپ د آزاد رقابت لاري او د ټولو ملکونو د مختلفو ملکونو د کاندیدانو ترمنځ د رقابت لاري ما ترلاسه کړ، او د لندن په کینګز کالج کې مې خپل ماستری تکمیل کړ. او د ماستری له تکمیلېدو وروسته زه اوس فعلاً د خپل پی ایچ ڈی په برخه کې مصروفیت لرم، د مختلفو پوهنتونونو سره د څېړنو په برخه کې او د خپلې پی ایچ ڈی د پروژې په برخه کې کار کوم. فعلاً د انګلستان په هیواد کې یم، او باور لرم چې یوه ورځ به وکولی شم بیرته خپل هیواد ته خدمت وکړم، او د خپلو زده کړو له تکمیل وروسته به بیرته خپله دنده پیل کړم.
ډاکټر صاحب، دې موده کې خصوصا له 2020 وروسته چې په افغانستان کې تحول راغی، د کابل پوهنتون په شمول د بیلابیلو پوهنتونونو ډېر استادان او نور کادرونه مهاجر شول، تاسو ځان ته مهاجر نه وایسته که چې په خپله راغلي یاست، په سکالرشپ له لارې راغلي یاست او زده کړې کوئ، که مو زده کړې بشپړې کړې، ډاکټرا مو واخیستله، په اوسنیو شرایطو کې حاضر یاست چې بیرته افغانستان ته لاړ شئ؟
متاسفانه اوسنی شرایط ډیر دردونکي او ناهیلونکي دي. زموږ اکثره استادانو خپل دنده له لاسه ورکړه، یا یې خپل وغوښتل چې په دې شرایطو کې کار ونه کړي، ځکه هغه شرایط چې فعلا موجود دي تر ډیره د انسانانو هغه ډیر ابتدایي حقوق او شخصي ازادۍ پکې سلب شوي دي، او د دې ترڅنګ په مسلکي شکل سره د کار کولو وړتیا، کار کولو هغه محیط ډیر محدود شوی. نو فکر کوم چې په دې شرایطو کې کار کول، په دې شرایطو کې هغه څه چې د مسلک او هغه څه چې د موږ دی کاری برخې اړتیا ده هغه موجوده نه ده، او د دې ترڅنګ ځینې خنډونه او ځینې ننګونې هم شته چې ډیر مسلکي کسان یې له کاره زړه توري کړي دي، او ډیرو کسانو د همدې لپاره دنده له لاسه ورکړې ده او خپل هیواد یې پرېښی. ولې په مجموع کې مهمه دا ده چې که هر څوک هیواد پرېښودلو ته مجبوره کیږي، مهاجرت ته مجبوره کیږي، نو ښه دا ده چې هغه خپل له شرایطو سره ځان عیار وساتي، او وکولی شي په نوي محیط کې هم هغه خپل مسلکي ژوند په مخ بوځي، او خپلو مسلکونو ته په یو شکل نه یو شکل سره لار پیدا کړي، تر څو په راتلونکي کې که امکانات برابرېږي له خپلو تجربو او زده کړو په خپل ملک کې استفاده وکړي.
تاسو له آزادی رادیو د آزادی میلمه پروګرام اورئ. ډاکټر ارشاد منصور مو میلمه دی.
ډاکټر صاحب، له دې ځای نه هم فکر نه کوئ چې په یو نه یو شکل سره له خپلو خلکو سره مرسته کولی شئ؟ مثلا ځینې داسې ډاکټران شته چې په اروپا کې اوسي، له دې ځایه تدریس کوي، دوی نوو معلوماتو ته لاسرسی لري نسبت هغو ته، یو خو په ژبو پوهیږي، هغه ژبې چې د طب په برخه کې اول لاس معلومات لري او بل تجربه زیاتوي، نو په آنلاین شکل سره ځینو پوهنتونونو ته تدریس کوي. په دې کله فکر کړی دی؟
بالکل بالکل څاروان صاحب، زه خپله له تیرو څو کلونو راهیسې د آنلاین زده کړو په برخه کې خپلو هیوادوالو سره په کار لګیا یم، او دا یو ډیره مؤثره لار ده په نننیو شرایطو کې تر څو وکولای شو دغه نوي معلومات او علمی کانفرانسونه او حتی هغه تغیرات چې له نورو لارو په افغانستان کې عملي کېدای نشي د آنلاین زده کړو له لارې موږ وکولای شو خپلو هیوادوالو ته ورسوو. دا یوه مؤثره لار ده. زه خپله کوشش کوم له دې لارې خپل نه موجودیت جبران کړم، له خپلو همکارانو سره په دې برخه کې کار وکړم او آنلاین کانفرنسونه او ورکشاپونه هغه څه دي چې زه خپله هم ډېر علاقه پې لرم او خپلو نورو هغه کسانو ته چې دغه وړتیا لري او دې برخه کې کار کړی دوی ته هم زما سپارښتنه همدا ده چې له دغه فرصتونو استفاده وکړي. د دې تر څنګ زه په ځینو تحقیقي مقالو کار کوم چې هغه باید د یو ټیم له لارې مثلا د څو کسانو په همکارۍ هغه بشپړ شي. نو ښه خبره دا ده چې نن د ټکنالوژۍ او د امکاناتو په اساس موږ کولای شو په ګډه کار وکړو. نو زه په مختلفو برخو کې له ځینو ډاکترانو سره او خپلو همکارانو سره په افغانستان کې په ګډه کار کوم ترڅو بعضي تحقیقي مقالې بشپړې کړو او په نړیوالو ژورنالونو کې خپرې کړو چې دا خپل په افغانستان کې د اکاډمیکي بډاینې لپاره او اساس ګڼل کېږي.
ډاکټر صاحب، په خپل ژبه باندې ځینو استادانو د طب استادانو ځینې کتابونه ژباړلي دي یا په خپل تالیف کړي دي، په دې برخه کې تاسو تر اوسه څه کار کړی دی او یا مو دې موضوع ته توجه کړې ده؟
بالکل، د پښتو ژبه له هغو ژبو څخه ده چې په طبي برخه کې ډېر کم مواد او ډېر کم سټانډرد مواد لري. مخصوصا د تیرو شلو کلونو کې دې برخه کې موږ ته هم امکانات برابر شول چې ژباړه وکړو، کتابونه تالیف کړو. خوشبختانه ما ته هم دا فرصت برابر شو چې د هغه ټیم یو برخه شم چې د احتیاط د درملنې لپاره یو پوره نړیوال نصاب پښتو ته ترجمه کړ چې دا نړیوال نصاب په سلهاوو کسانو ته ورسید، هغو پکې ټریننګ ترلاسه کړ او د لومړي ځل لپاره په دې حجم کتابونه پښتو ته ترجمه شول. د دې تر څنګ په انفرادي توګه ما هم علاقه مندي درلوده چې د لیکنې په برخه کې طبي مواد پښتو ته ترجمه کړم او یو ډېر هغه څه چې ما ډېر ضرورت باله او مخکې موجود نه و هغه د معتادینو د درملنې په برخه کې مواد و، نو هغه مې یو ژباړه د معتادینو د درملنې لپاره مې د یو کتاب ژباړه بشپړه کړه او هغه خپره شوه او خوشبختانه د دغه برخې د کارکوونکو لخوا په ډېره ښه توګه د هغه استقبال وشو. او د دې تر څنګ د لومړي ځل لپاره ما د یو نړیوالې خپرندوی ادارې په رسمي همکاري د هغو یو کتاب چې د عصبي ناروغانو اسانه معاینه نومیږي او په نړیواله سطحه یو مشهور کتاب دی، د هغو د رسمي ژباړې جواز مې ترلاسه کړ او هغه مې په ښه کیفیت د تصاویرو د کتاب د نورو ضروریاتو او د آنلاین ملحقاتو سره سره پښتو ته ترجمه کړ او دا به په نږدې راتلونکي کې په نړیوال کیفیت په نړیوال معیار سره خپور شي او خپلو همسلکانو ته به د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ورسیږي، مخصوصا هغه کسانو ته چې په انګلیسي ښه بلدیت نه لري یا له انګلیسي موادو استفاده ورته مشکله ده. دغه کتاب ورته ډېره همکاري کولی شي او مخصوصا د عصبي ناروغانو معاینه چې یوه مغلقه برخه ده او معاینه یې ډېرو وړتیاو ته ضرورت لري په دې کتاب کې په اسانه او په روانه پښتو توضیح شوي دي او هیله ده چې ژر تر ژره به ټولو ته ورسیږي.
ډاکټر صاحب، دا کار مو په دې دورې کې وکړو چې تاسو په بریتانیا کې یاست؟
دی کتاب ژباړه مې مخکې شروع کړې وه، خو په تېرو دو کلونو کې مې ډېره برخه کار دلته بشپړ کړ. بله، هو، تېرو دو کلونو کې مې اکثره برخه دلته بشپړه کړه.
نو د دې معنا دا ده چې تاسو دلته هم له دې سره سره چې په پی ایچ ډی بوخت یاست، وخت پیدا کولی شئ چې طبي کتابونه وژباړئ.
بالکل، دا تر ډیره زما شخصي علاقه او تر ډیره هغه د خپل وخت سپما او له وخته ښه استفاده بولم، نو په هغه خاطر ما وکولی شوی دې برخې ته وخت ورکم. او زه فکر کوم چې که هر څوک وغواړي په دې برخه کې کار وکړي، د ورځې یو ساعت، دوه ساعته، نیم ساعت مسلسل وخت ورکړل شي، نو په اوږد مهال کې ډېر کار کولی شي او ډېره لاسته راوړنه درلودی شي.
یعنی هغه خبره ډېره دقیقه نه ده چې ځینې وایي چې په غرب کې ژوند ډېر بوخت دی، څوک وخت نه نشي پیدا کولی. ستاسو له تجربې معلومیږي چې که اراده وي کولی شي چې سړی ځان ته وخت پیدا کړي. دې ځای د مصروفیت په اړه، د دې ځای د ژوند په اړه زموږ اوریدونکو ته ووایست توپیرونه طبعاً چې باید ډېر وي د افغانستان او لندن ترمنځ، خو کوم شی چې تاسو ته ډېر مهم ښکاره شوي دي یا د توجه وړ ښکاره شوي دي که په هغو خبرې وکړئ؟
همداسې ده، دلته ژوند له افغانستانه ډېر متفاوت دی او دا اکثرا په مختلفو برخو کې دغه تفاوتونه فرق کوي. معمولا زموږ هیوادوال رښتیا هم چې همدا شکایت کوي چې وخت نشته، او د دې علت دا دی چې دلته کارونه په هره برخه کې که څوک کار کوي، کارونه په ډېر جدي توګه څارل کېږي، په ډېر جدي توګه له تاسو هغه ستاسو لاسته راوړنې، ستاسو د کار نتیجه پوښتل کېږي، او هر څوک مجبور دی چې باید په دې ډول کار وکړي چې خپل مسؤلیت سر ته ورسوي او هغه څه چې ورنه غوښتل شوي دي هغه باید ترلاسه کړي. په دې اساس دلته ژوند ډېر مشکل دی، او دې تر څنګ یو بل مهم اړخ د ژوند هغه اجتماعي روابط دي چې دلته متفاوت دي، او مخصوصا یو څوک د مهاجر په صفت دلته راځي له افغانستانه په اوله کې له ډېرو ننګونو سره مخامخ کیږي، ځکه دلته هر څه متفاوت دي. هغه څه چې په افغانستان کې، هغه سهولتونه چې له اجتماعي اړخه په افغانستان کې موجود دي دلته نشته، هغه ملاتړ چې په افغانستان کې یو څوک له کورنۍ او دوستانو ترلاسه کوي دلته نشته. نو په دې اساس د ژوند مختلف اړخونه دلته تر افغانستانه مشکله دي، د هغو له هغو سره توافق او د هغو پیژندل اړین دي. او په همدې اساس ډېر خلک د کلونو کلونو لپاره په همدې کې سرګردانه وي چې څنګه هغه ابتدایي امکانات د ژوند پوره کړي، او هغه تصور چې په افغانستان کې موجود دی د ژوند د سهولتونو په اړه هغه تر ډېره سم نه دی. دلته ټول باید کار وکړي او د کار په نتیجه کې هغه خپل ژوند امکانات ترلاسه کړي. او زه خپله په اکاډمیک محیط کې، له اکاډمیک محیط سره سروکار لرم، او دلته په یو داسې محیط کې کار کوم چې واقعا ټول ډېر د همکاري روحیه لري، او هر څوک غواړي چې هغه کس ته چې هغه یو متفاوت سرګذشت لري، له یو بل ځای راغلی، له محیط سره نه وای دی، غواړي چې له هغو سره کومک وشي، حمایت روحیه موجوده ده. نو په دې اساس دا یو فرصت هم دی، ولې هغه څه چې زه له دې خلکو، ما له دې خلکو زده کړي دي، هغه دا ده چې دوی ډېر پرکاره پرتلاشه خلک دي، او د همدغه کار تلاش نتیجه ده چې د دوی ملکونه په خپلو پښو ولاړ دي او چاته احتیاج نه دي.
ډېر زیاته مننه ده.
د ازادي راډیو میلمه ډاکټر ارشاد منصور چې تاسو خبري اوریدي.
پکی تو نہ دفرید.